د هیڅ مطبوعات مختص په هواد کې یو خورا چیلنج سره مخ شوی دی، او مونږ تاسو په غږیزو چاپی او تصویري رسنۍ کې ډېرې رسنۍ چې اوس سیاسي تحولاتو له کبله تړل شوي دي، همدارنګه اقتصادي تحولاتو له کبله هم دغه ته راشو چې په تېرو شلو کلونو کې واقعا مطبوعاتو د ځوانانو په روزنه کې ډېر رغنده رول لوبولی دی، تر څنګ نیمګړتیاوې موجود وي. خو دا ویلی شو چې په تېرو شلو کلونو کې زموږ مطبوعاتو واقعا وکولی شو چې د افغانستان د ځوانانو همدارنګه د افغانستان دغه اوسنۍ حالات او وضعیت او زموږ تاسو نړۍ ته په یو ښه تصویر سره وروښي، او له بده مرغه چې نیمګړتیاوې هم پکې وي. نیمګړتیاو ته کوم چې تر شو په مطبوعاتو کې هغه څه چې تر ډېره کوی چې حقایق خپرېدل، مګر ځینې داسې مسایل چې زموږ په رسنیو له لارې نه خپرېدل، دا هغه څه چې واقعا زموږ پر ځوانانو باندې زموږ پر ټولنه باندې ډېر بد اغېز کولو، تر څنګ دغه تکرار شو چې داسې ځینې خبرونې مونږ درلودلې چې زموږ پر ځوانانو باندې کوم خاص تاثر نه لرلو، او داسې خبرونې په کار وای چې باید زموږ ځوانانو ته، زموږ هیوادوالو ته، خلکو ته واقعا یو مثبت فکر ورکړی وای. نو واقعا ویلی شم چې په تېرو کلونو کې زموږ مطبوعاتو په افغانستان کې یو ډېر ښه کار ورته شوی دی.
څراغ صاحب، تاسو یادونه وکړه چې ښه کار شوی دی، د ځوانانو په روزنه کې مو د رسنیو په ونډې هم خبره وکړه، خو تاسو کېدای شي وخت د رسنۍ اورېدونکی وي، مثال بیا راغلی کار دې پکې کاوه، که د دغو دواړو حالتونو په اړه هم راته وغږېږئ چې مثال تا خپله څه ترې زده کړل او بیرته ته چې کله راغلی کېناستې مایک ته، کمرې ته، یا قلم دې واخیست لیکل لیکول، بیرته دې څه وړاندې کړل ځوانانو ته؟
هیواد صاحب، یعنی که زه درته وایم چې زه له ډېر کوچنیواله، له هغه وخته چې زه د ښوونځي له دورې نه نیولې تر بیا دغسې تر پانتون او بیا همداسې تر کاري ماحوله پورې، ما واقعا په رسنیو کې یو هغه څه چې مونږ په رسنیو کې د هغه د روزنیزې خپرونې وي چې مونږ په هغو کې واقعا ډېر څه زده کړل، خصوصا دغه د ماشومانو کومې خپرونې چې ما واقعا ډېر خوند ترې نه اخیسته. همداراز که دغه د ځوانانو برخې ته چېرته راشم، وي داسې خپرونې وي چې واقعا ټولنې ته، ځوانانو ته یو ښه تصویر وړاندې کوه، یو ښه فکر ټولنې ته وړاندې کوه، او له بده مرغه داسې خپرونې وي چې زموږ ځوانانو لپاره کوم خاص تاثیر نه لرلو. نو زه هغه وخت چې د رسنیو کور ته راغلم او د رسنیو له کور سره یو ځای شوم، واقعاً دا زما لپاره یو ډېر لوی مسؤلیت و، او زه پوهېږم چې دا په رسنیو کې هر هغه څوک چې په رسنیو کې کار کوي دا د هغوی لپاره یو ډېر لوی مسؤلیت دی، لوی چې دوی په ټولنې ته، خپلو خلکو ته، پام اصلاح ټولو انسانانو ته حقایق وړاندې کړي، هغه څه وړاندې کړي چې واقعا د بشر لپاره خیر تمامېږي، د بشر لپاره په رښتینې معنا ژوند وربسي، رښتینې معنا دوی ته یو مثبت فکر وربسي. خو دا زه چې کله له کومه وخته له رسنیو سره یو ځای شوم، ما ادبي د ماشومانو ځوانانو خپرونو نه نیولې، همدغسې ادبي او سیاسي خپرونو ته راغلم، نو ما بل ځان سره هغه چې ما یعنی منحز یو رسنیو د کارمن په توګه ما ادا کړی دی، هغه دا و چې ما به همیشه تل ځان سره دا فکر کوم چې زه باید د خپلې ټولنې لپاره، د خپلو خلکو لپاره هغه څه باید تولید کړم، د دغه خپرونو، د دغه رسنیو له لارې چې واقعا زما د ټولنې، زما د خلکو لپاره خیر تمام شي. د بیلګې په توګه زه درته ویلی شم چې ما ادبي خپرونه مخته وړه، په ادبي خپرونه کې به ما داسې موضوعات ټاکل چې زه وکولی شم د ادبیاتو پوهنځي له محصلینو سره هغوی ته واقعا ګټور تمام شي. ما به داسې خپرونه نیوله چې په تخنیکي اړخونو به غږېدلم، د ادبیاتو په تاریخ باندې به غږېدلم، د زموږ د پښتو ژبې په تاریخ باندې به غږېدلم، د نیمګړتیاو باندې به غږېدلم. دا هغه څه چې یعنی زما لپاره په خپل ژوند کې ډېر یعنی داسې څه تمام شول چې واقعا ما ډېر څه پکې زده کړل، او هغه څه رسنۍ مطبوعات ما لپاره هغه څه چې واقعا زه په دې پوه شوم چې یعنی دا یو هغه ځای دی، یو هغه مرکز دی چې واقعا د خلکو لپاره د یو ښه تصویر، د یو ښه ژوند، د یو ښه فکر هغه دستګاه که ورته ویلی شوم. دا
ا ډیر مننه سراغ صاحب خوشاله اوسې په خبرونه کې نور میلمانه هم را سره شته د منځنۍ آسیا په مرکزی پوهنتون کې د ژورنالیزم محصله غلی اونکا جابزی هم را سره په خبرونه کې ده غلی جابزی ته خرغلاس وایم لته سم د پښتنه کو چې په تیرو شلو کلونو کې خپلواک مطبوعات په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل یعنی تاسو خپل په دې برخه کې مسلکي زده کړې کوي فکر کوي چې دغه څه چې وړاندې کېدل ځوانانو ته د ټولنې یا د ځوانانو هغه اړتیاوې یا ضرورتونه پوره کول د هغوی په معیارونو برابرې خپرونې پروګرامونه وو کنه
مننه خیر سي خپل چې ټوله جوړ او روح اوسې هر څه چې هر څه ما اواز اوري
خوشاله
ده کوم وخت مبارکي ټول ته د ژوند کومې وایم خپل چې بختور اختر ولري مننه د سوال څخه مو زما په نظر باندې څل څه ده ډېر مثبت تاثیرات یې زموږ په ټولنه باندې پېښ شوي چې اوس متاسفانه فکر نه کوم چې اوس په افغانستان کې نور وي خو موږ به خپل کوششونه همیشه جاري ساتو چې بیا هم ځوانان د دې څخه برخمن شو زما په نظر باندې کوم خپرونې چې خپرېدلې یا هم کوم پروګرامونه چې وایي هم خپل د رسنۍ شخ چې وه هغه ډېر ډېر آزاد وو چې دا د یو ټولنې لپاره ډېر جامع لپاره ډېر مهم دي چې دا یو ټولنې یا هم د یو جامع مثلا هغه فریس چې مثلا په دې چې به کې توایې هغه په بندیزونه باندې لکه اوس مثلا موږ ډېر اسي هوادونه لرو لکه تاجکستان او نشته ازبکستان هم دي چې وګوري د وګړي رسنۍ په مکمل ډول سره ازادي نه لري مثلا دوی هر خبرونه چې ده یا هم خبرونه چې ده هغه تر ډیر اندازې پر لیمټ څخه تک کوي چې دا خوشبختانه موږ په افغانستان کې تر ډیر حد پر نه درلودل څه چې موږ تاسو باندې شنو چې هغه و خو په مکمل ډول سره ځوانان ډیر مثلا څه خبره خمن کړل لکه ځینې سریالونه چې خبرېدل د هغوی څخه ډیر شپاند خسته کړي یا هم مثلا ځینې ځوانان او حتی د ژورنالیزم د کوهندې څخه په فارغ هم نه بیا هم د دې د شبې صحافت او بلخ ته نه شو چې په خبرونه کې چې به کله دوی کار کوي ډیر شي پښتني به کوي دا هم مثلا څه جوړه ده چې دا یو خپل یو مثبت تاثیر و مثلا د تجربې ځوانان دي چې د دې په داس وايي په مختلفو وشتو کې خو کله چې زه سره انټرویو کوم چې خپل یو ټوب چینل لرم او په مختلفو موضوعاتو باندې د دې سره مرکه کوم نو کله چې دوی څخه پښتني کوم دوی ماته ډیر شو ځوابونه راکړي په خبرو کې باندې څنګه لري هم مثلا دا یو خبره نه کوي چې هغه دې معنا ونه لري چې دا خپل یو مثبت تاثیر و دا خپل هغه څه و چې دوی درسنه څخه زده کړی و
ډیر ازه تمننه اغلی مرزیا حفیظی چې ډیره موده یې رسنۍ سره کار کړی هم را سره خبرونه کړه اغلی حفیظی تاسو ته راغلاست وایم نن د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ د خوشته د سړي خلک چې فکر کوي آزاد مطبوعات د ټولنې په خیر نه دی تاسو په نظر ولې دغه ډول یو فکر شته ویلته یا عوامل تاسو څه بولئ
له تاسو مته راځي ته مننه سلام نن تاسو ته درنو میلمنو ته او ته ازادې راځو ټول او ویډیو ته سره دې چې په دغه وروسته یو کې متاسفانه په افغانستان کې د مطبوعات ازادي باندې د زیات باندې ورګې د خو بیا هم موږ رسنیز کارونه چې تر اوسه پورې هم جریان لري دا هم په اوسنۍ شرایطو کې ډیره زیاته لویه خبره ده او اوسنۍ شرایط سره کار کول مبارزه کول دا تر یو اندازې پورې لږه په ازادۍ نه استفاده وشي دا یو لویه مبارزه ده د رسنیز کارکونکو همکارانو لپاره سره لدې چې ډېر مثبت اغیزې هم درلودې ور سره څنګه دا هم باید هره نو کوچی منفی پوینتونه هم ډېر زیات دي مثلا څومره چې رسنۍ نقش دی او نظام په بدلون کې یا هم په کتو کې یا هم په اوسواره کولو کې په قویتوب کې نقش لري لري شی مهم ده مثلا دی او نظام د تضعیف لپاره یا د ټولنې د تضعیف لپاره هم کولای شي منفی پایلې واغی ولري کله چې دی او هیواد له کورتول سره مخالف نشرات خارجی یا فعالیتون شتون ولری خامخا دی ټولنې خلک راپاسی دی او غصب و تکوی و مخالفت سرگندوی یا دی تورت نور مثال یا هم آقا منفی پاینتون ایچه لری دیره وقت زوانان بانده دیر منفی عقیز در روده لیسی سی دا طول که ولیشی پی او طوله نوانده پی او نظام بانده دیر بعدی پایل ولری و دیر بعدی منفی عقیز ولری پتی رو شروع کرونو کم چه مختلف رسانوی فعالیتون کول سرال دی چه ځوانانو هغه کسانو چې تر سنه یې کار کړی وو خلکو ډېر څه زده کړل، ولی تر څنګ بعض موارد هم و چې واقعا هغه د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره او د ټولو لپاره خطرناک هم تمامېدلی شوی. دغه مسایل اوس بالاخره ستونزې تر دې حده پورې ورسولې چې نن ورځ په رسنیزو کارکوونکو باندې یا هم په رسنیو باندې دومره محدودیتونه چې وضع شوي دي هماغه څه و چې باید نوي شوی. متاسفانه نن ورځ
ډیره زیاته مننه کوو همدا ډول په خبرونه کې را سره د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر هم را سره د بزګر صاحب تاسو خرغلاست وایو. زموږ میلمنو مخکې په بحث کې د مطبوعاتو د ازادي د ورځې په اړه خبرې وکړې، خو غواړو ستاسو خبرې هم واورو. فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې لا نه دی وصل شوی، اړیکه پرې شوه، تر څو چې بیرته وصل کېږي په خبرونه کې بیا هم ورزو څراغ صاحب ته. څراغ صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، البته غلی حافظ هم وویل چې په ځینو مواردو کې ستونزې وي، خو موږ ډېر غواړو په دې وغږیږو چې له دې وروسته څه کول پکار دي. یعنی دغه څه چې وشول یا څه پېښ شول، دا خو ستا ستونزې هم شته، راپورونه هم په دې اړه نن ډېرو چې مثال په افغانستان کې څومره رسنۍ تړل شوي، څومره خبریالان نیول شوي، خو له دغه وضعیت سره سره څه کول پکار دي؟ یا تاسو خپل اوس چې په افغانستان کې یاست څه ډول کار کوئ؟
ډېر مننه شهواد صاحب. لکه څنګه چې مخکې زموږ خورم اشاره وکړله، واقعا په رسنیو کې ستونزې وې او ښېګڼې هم نشو کولای چې موږ ښېګڼو باندې سترګې پټې کړو. له بده مرغه اوس چې حالات داسې راغلي دي چې زموږ پر میډیا باندې واقعا د تحولات په افغانستان کې د جمهوري نظام په ړنګېدو سره او د طالبانو په واکمنۍ سره ستونزې راپورته شوې دي. اوس په کار داسې ده زما په خپل اند باندې چې د ټولنې د خلکو لپاره باید هغه څه وړاندې شي چې واقعا ورته زموږ ځوان نسل په ځانګړې توګه ماشومان او زموږ کمکي ځوانان او ماشومان او دوی ورته اړتیا لري. هغه روزنیز خبرونې دي، تعلیمي خبرونې دي، دغه ټولو اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې نوي نظام پر بهرنیو سیریالونو باندې تر څنګ فلمونو باندې هم بندیز لګولی ده. زما پان باندې د دغه پر ځای چې دغه بدیل لاره موږ ورته وټاکو، خلا دا ده چې موږ ډېر ښکلې خپرونې پر مخ واچوو، تعلیمي مناظرې په مخ واچوو، د ځوانانو لپاره تعلیمي خپرونې، د ځوانانو لپاره د سیاست پوهنې، د ځوانانو لپاره د په بیلابیلو برخو کې، هغو برخو کې چې واقعا زموږ ځوانان ورته اړتیا لري، په دغه برخو کې باید کار وشي. او اوسنی نظام تم په کار همداسې دي چې دوی د کغواړي چې واقعا د دې ټولنې هغه خلکو زړونه لاسته راوړي، نو زه وایم چې نور د لغ دغه سانسور نه، د رسنیو له انحصار نه دي تیر شي، او واقعا د رسنۍ ته ازادي ورکړي تر څو وکولی شي زموږ خلک او زموږ ځوانان له ښو خپرونو نه، له ښه فکر نه برخمن شي.
مننه ډاکټر بزګر صاحب، البته را سره وصل شوی دی د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر. بزګر صاحب، تاسو خپل یو رسنیز مرکز لرئ، ویبپاڼه شته، مجلده او نور مسایل، که تاسو راته وایست په افغانستان کې مثال که موږ د تاریخ وګورو، د مطبوعاتو ازادي ته کتنه وکړو، په کومو دورو کې مطبوعات آزاد وو او ګټه یې څه وه، او په کومو دورو کې چې مطبوعات آزاد نه وو هلته نتیجه څه وه؟
او سلامونه او مننه په لومړی تاسو ته او د ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. مننه تاسو نه چې وخت لاندې تاسو ماته ویل په دې موضوع باندې. افغانستان څنګه چې سیاسي حالات په افغانستان کې بدل شوی، تاریخ په اوږدو کې همداسې مطبوعات او د مطبوعات ازادي همداسې د مختلف تاثیراتو لاندې وه، کله آزاد یا په یو حده پورې او کله په ډېر آزاد او کله لږ، کله مطلق کلته سانسور او خوځب د ورته شل کلونو باندې خبره وکم. شل کلونو کې یو غټه لاس راوړنه هغه د مطبوعاتو زیاتواله، نه د مطبوعاتو ازادي په هغه شکل چې باید آزاد وي. مقصد په تیر شل کلونو کې زښت ډېر کار وشو، تلویزیونونه، رادیوګانې، خپرونې، ویب پاڼې، ټول هڅه زیات وده وکړه. خو یو څه چې د یادولو وړ دی، هغه تېر نظام د لاسته راوړنې یا د شل کلنې لاسته راوړنې د مطبوعاتو ازادي یادوي یا یادول کېږي. خو زما په نظر دغه مطبوعاتو ازادي فقط داسې وه چې مطبوعات ډېر شوي وو زیات وو، ولې مطبوعاتو ازادي په هغه شکل نه وه چې بے حد آزادی و مقصد پر ڈول نہ وہ چاہ گئے دوپہرے مائن چوکاٹ اور ٹولا نہ تو گٹ واخلی عمدہ د مطبوعات بے زا یا بے حساب آزادی دے سبب نظام سقوط کے زبان تر ڈیر تک مطبوعات بر صلی اللہ مطبوعات پر مستقیم ڈول مقصد منگ دہوا دیر مطبوعات دیر ٹیلیویژن د پردوی پر مستقیم گڑلی یا د پردوی د گٹ د پارے کار کو خپل ولس او د خپل هواد او د خپل خلکو د ګټو تمثيلو کې برعکس متاسفانه هغه ملي تفرقې ولې یاداسې څه ویل یاداسې څه نشول چې هغه زموږ د وطن ملي ګټې پکې نه وي. خو سره دا یو زیات شمېر ژورنالستان ورزول شول په تاون یا په زورونو کسانو دپاره د کار زمینه د دغه لارې برابره شوه، او سره د دې چې هغه منفي اړخونه هم ډېر زیات و خو مثبت اړخونه هم دا و چې خلکو کولی شو خپل نظر په وړاندې کې ټولنې ته ورسوي یا واکدارانو ته ورسوي. خو دا چې حکومت د دې جوګه نه وي، حکومت نه شو کولی چې د چوکاټ لاندې مطبوعات کنټرول کړي. دا په ټوله دنیا کې دی، زه په ناروې کې اوسېږم، یو د دنیا آزاد هېواد دی، خو دلته د هر څه پاره یو لمټ یو حد شته، یو چوکاټ شته. اوس لکه یو څوک موټر چلي، زموږ ډېر خلک دینه غلط برداشت کوي، یوه چې د مطبوعات ازادي یا د بیان ازادي کې هغه څوک د ملي ګټو خلاف مرڅ وایي، وایي نه د بیان ازادي د شاته باید څه ونه ونیول شي. زه یو لنډ یو ساده مثال ورکوم. اوس دلته موټر آزاد دی چلوي، خو د موټر د چلول د پاره حد معلوم دی، د موټر د چلول د پاره حد معلوم دی چې مقصد څه کیلومتر په ساعت کې باید لاړ شي. که چېرته یو ځای وته ترافیک یا قانون د سل کیلومتر کودلی په ساعت کې، هغه د سل نه لس یو سل لس لاړ شي، جریمه کیږي. نو د مطبوعات په قانون هم داسې هغه د حد نه باید سړی ونه وځي. خو برعکس په افغانستان کې هغه د حد کنټرول نه و، اندازه نه و، خصوصا د هغوی دپاره چې زورواکي و، وسلې لرله، پیسې لرله، یا فیصلہ سیاست مدار ته ویل کېدل، هغه څه ویل شو چې هغه په مطلق ډول زموږ د ملي ګټو خلاف.
بازګر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې ځینې حدونه شته چې باید هغو ته پام وشي، یا مثال د ملي ګټو یادونه مو وکړه. یا کله هم چې د رسنۍ خبره کیږي، د رسنۍ د ازادي خبره کیږي، هلته د قوانینو خبره کیږي، وایي چې موږ د مطبوعاتو ازادي ته ژمن یو، خو د قوانینو پر وړاندې کې دلته دغه قوانین ډیر کله د خپلې ګټې په اساس تفسیرېږي. مثال دوی وایي چې ښه نور څه کولای شي، خو په ما به انتقاد نه کوي. زه دلته غواړم له تاسو واورم چې مثال یو ځوان راځي کار کوي په یوې رسنۍ کې، یا یوري هغه ته دغه لیمیټونه یا دغه حدونه چې تاسو یادونه وکړه دا باید معلوم وي. مثال که زه راځم، زما برق نشته د پکور کې، یا مثال زما سړک خراب ده زه انتقاد کوم، یا مثال ماش نه راکول کېږي زه انتقاد کوم، یا یو بل ستونزه شته ده زه انتقاد کوم، او زه په دې خطر نیول کېږم، بند کېږم. نو فکر کوي چې دلته ما کومه تیروتنه کړې ده که نه، هغه څوک چې مثال دغه حق اخلي هغه په ناسمه ده؟
او نه، دلته زه فکر کوم چې یو هغه سالم انتقاد دی، نیوکه د هغه د ټول حق دی. اوس لکه تاسو د ځوان مثال ورکړه، کولی شي خدا خو مشروع غوښتنې دی او مشروع حق دی چې باید خپله غوښتنه وکړي، یا وی غواړي خپل غږ ورسوي. زما مقصد دلته د ملي ګټو نه، اوس لکه موږ ډېر داسې د پیښو شاهدان چې څوک به راپاس. مثال زه وایي افغانستان نوم نه منم، بیا افغان نه یم، یا امان الله خان نه منم، په ډېر بد شکل باندې احمد شاه بابا تر ډېر بد شکل د هغوی نوم یادول، یا اخیستل، یا وطن د تجزیې خبره کول، یا هغه داسې ملي تفرقې ته لمن وهل په ډېر ښکاره یا بد شکل باندې، یا هغه جنگی قومندانانو چې هغوی خپل ټلویزیون نه لرل، خپل زور یې لرل چې به د نظام تهدیدول، نظام ته بد رد ویل. نو هغه یو په مثال په ولسمشر باندې انتقاد کول، یا هغه چې ولسمشر په خپل کار کې نیمګړتیا ولري، دا د ټول حق نه چې وایي چې دا کارونه سم نه دي، ولې هغه که کله سړی د حد نه وځي چې ټول مسؤول یو د وطن مشتری او سپینګر موږ ټول هغه مسؤول وګڼو، او هغې ته په داسې الفاظو باندې چې هغه موږ حد مات کړو، ټول هغه انساني حقوق، بشري حقوق، هغه د مشر حقوق ټول د پښو لاندې کړو، خپله خبره وکړو. زه فکر کوم دغه به مناسب نه وي. په افغانستان کې ډېر ځله همداسې وو، لکه هغه بعضې کسانو چې د قانون د پاسه وو، هغوی د پاره هر څه وویل، د مظلوم د ټیټې طبقې خلکو د پاره، یا د غریبو د پاره، د بېوسه د پاره، هغه ځوانان چې واسنل، هغوی د پاره بیا قانون نه ورڅ وو.
مننه ډاکټر صاحب ورسته پوښتنه لته سمدا کو چې وضعیت خدا غسیده استونزې وسم شته دي خو د ازادي څنګه ساتل کېده شي منظور مې د مطبوعات او ازادي دا ځوانان مثال ک په افغانستان کې دي یا افغانستان بهر دي څه باید وکړي چې دوی د مطبوعات او ازادي وساتي او د ازادي په دې ډول وکاروي چې د ټولنې خیر پکې وي
اوس په بدبختانه متاسفانه مخکې موږ د شل کلنو لاس راوړنو منفي او مثبت اړخونه دواړه یاد کړل. اوس برعکس هغه مطلق په رسنیو باندې مطبوعاتو باندې بندیز سره د هیواد نه بیرون یم، خو اړیکې مې ستایا ټول کار مې د وطن په ارتباط باندې دلته داسې ورځ باندې چې ماته څلور پنځه یا شپږ کس هغه چې زه یې پېژنم یا نه پېژنم تماس یې خصوصا د مطبوعاتو کسان چې بیکاره شوي هغوی یا چې کار کوي هغوی د دې لاندې دي ار څه د نورو د اوسنوي واکمنو په کنټرول کې دي او دوی د مطبوعات په منظم ډول کنټرولي ار څه کنټرول کړی دي د خلکو باندې هغه مطبوعات یا رسنیز کارکونکو هغه نه پریږدي چې خپل کار په ازاد ډول باندې وکړي. شته یو فاجعه د افغانستان لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره ترڅو چې د ټولنې غږ خو نشي په واکمنو باندې نیوکهونه شي د خلکو درد هغه ته ونه رسول شي، نو دا په وجه دي چې ګټو کې نظام ته یا نو سړي واکمنو ته وطن ته دیشا په خیر باندې نه دي نو ستونزې ډېرې دي. او ځوانان هغه چې خصوصا د هیواد نه بهر دي هغه چې غږ پورته کول شي هغه مشکل وطني هغه باید غږ پورته کړي ټول افغانان په مجموع کې ولې افغانستان کې دننه بیا قیودات او تخریبونه او زخ زیات دي، نو ډېر هغه ځوانان نشي کولای مقصد رسنی کارکونکي ژورنالیستان خبريالان او نور هغه نشي کولای خپل غږ پورته کړي ځکه مستقیم هغه د تهدید لاندې دي او داسې په سوونو پیښه وشو مقصد یو وهل شو حتی هو وژل شو وتښتول شو بندیان شو، نو هغه چې کولای شي بیرون د افغانستان نه یا د افغانستان کې هغه چې کولای شي خپل غږ پورته کړي باید دا مسله د افغانستان د راتلونکي د دې مطبوعاتو د ازادۍ پورې تړلې ده چې څو خلک یې ځوانان خپل غږ پورته نه کړي نو دغه حاکم کسان باندې خپل سانسور او کنټرول زیاتوي او د خلکو د غریښتنې غږ مخه بنسي. نو دا په ټولو د خصوصا هغه چې د افغانستان نه بعد باید خپل غږ پورته کړي او د ازادۍ لپاره د مطبوعاتو د ازادۍ او د وطن د ښیرازۍ لپاره خپل غږ پورته کړي.
ډیر ازته مننه د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر خبرونه ته دوام ورکوه. په بحث کې راغلی مرزیا حفیظی، اغلی اونکا جایبزی، ښاغلی ظاهر چراغ او عاشق الله جلالزوی صاحب دی. ښاغلی عاشق الله جلالزوی له بغلان څخه را سره یو ځای شوی. جلالزوی صاحب تاسو ته راغلاست وایم، په افغانستان کې سره لدی چې ځینې ملی رسنۍ وی یا ځینې هغه رسنۍ چې د افغانستان په ډیرو ساحو کې پوښښ درلود، ځینې محلي رسنۍ هم وی چې ولایتونو کې کار کوي، ځینې رادیوګانې وی، ځینې چاپی خبرونې وی، تاسو چې په بغلان کې وی یا مو په ځینو نورو ولایتونو کې دغه رسنۍ تعقیب کړی وی، دا څه ډول مثال هغه ازادي چې دوی درلوده مناسبه استفاده ترې کړې ده؟ یعنی داسې خبرونې وړاندې کړي، داسې خبرونې جوړې کړي چې هغه د ټولنې په درد خوړلې وی، یعنی داسې څه شوي کنه؟
سلامونه هیواد صاحب تاته او د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو میلمنو او همکارانو ملګرو ته هیله ده چې ټول بخیر او اختر مبارک. بالکل، لومړی خو دې د مطبوعاتو د ازادۍ دا چې لبا د مرغه په افغانستان کې دغه غږ وستاب شوی دی د ازادۍ واقعیا دا د اندېښنې وړ خبره ده. او کراشو وویل چې د عبدالسمد روحانی، د هلمند د عبدالسمد روحانی او د کابل تریاما سیاوشه په دغه دوله سیزو کې مطبوعات داسې ساتل شوی دی چې ډېرې ځوانان قرباني شوی دي. بالکل، موږ رسنۍ کې چې تعقیب کړی دی په بغلان کې او که په نورو ولایتونو کې او که په خپله مو کار کړی دی، نو تر ډېره د ټولنې لپاره ګټوري هم وي او تر ډېره منفی فاینټونه هم درلودل چې ډېرې ملګرو او همکارانو ترې یادونه هم وکړله. هیواد صاحب، مطبوعات یا رسنۍ په ټولنه کې ډېر رول لري، د یو نظام قوه بلل کېږي. موږ یا نورو رسنیزو همکارانو پرختیا هم ډیری رسنیز همکارانو تل هڅه کړي چې مثبت اړخونه او د ټولنې د روزنې لپاره ډیر څه وکړي او چې څه وی هم دي. بغلان هم همداسې شاهد وو چې ډیری خبرونه به وي او د مطبوعاتو لپاره کار کول وو. دا واقعا په بغلان کې هم وشول خو منفی فاینټونه مو چې د لکه د سې پخکاره ورته وایو چې ځینې هغه سیریالونه چې نشریدل د کلتور او د ټولنې خلاف وو او هغه د دې ټولنې په خیر نه وو. نو واقعا چې ازادي د مطبوعاتو خوا او ګټوره وه ځکه ځوانی روزل په محلي رسنیو کې په نړیوالو رسنیو لپاره چمتو سول. ځوانان تر ډیره ځوانان موږ وګورو که چېرته په محلي رسنیو کې کار کړی و دلته په بغلان کې د ټولنې لپاره واقعا یو ښه مصدر ګرځېدلی دي. هغه که نشو کولای چې ډیری رسنیو یا ډیری کارکوونکو نشو کولای چې هغه سیمې ته لاړ سي چې هغه سیمې د محلي رسنیو د پوښښ لاندې کېدلې. نړیوالې رسنۍ نشو کولای چې هلته لاړشي. نو واقعا دغه د محلي رسنیو کارکوونکو او تر ډیره څه کړي دي. هغه رسنۍ که وایو چې لومړی محلي رسنیو نړیوالو رسنیو ته یو څه ور فکر کړي دي تولیدي په حساب درته وښایم، بیا نور نړیوالو رسنیو پرې کار کړی دی.
ډېره مننه جلال زوی صاحب، خوشحاله اوسې. اغلی عجایب زوی، مخکې یادونه وشوه د ستونزو په اړه، خو اوس وضعیت دغسې دی، مخکې مو البته امکانات او فرصتونه وو، دا چې څومره استفاده وشوه څومره ونه شوه په مثبتو او منفي اړخونو یې خبرې وشوې. د اوسني وضعیت په اړه که وغږیږو، فکر کوئ لکه دغه وضعیت چې دی که دغسې دوام وکړي، د مطبوعاتو ازادي به کومې خواته لاړه شي؟
مننه. زه فکر نه کوم چې د مطبوعاتو ازادي اوس هم ساتل شوې ده په افغانستان کې، اصلا نه ده ساتل شوې، ځکه ډېر مهم مهم مطبوعات چې موږ درلودله په افغانستان کې، هم نشرات چې موږ درلودله، هغه اوس خاموش شوي دي. زموږ افغانان دننه چې په افغانستان کې دي، هغوی نشي کولای چې مثلا د دنیا څخه باخبر اوسي، یا هم مثلا څه چې په افغانستان کې جریان لري د هغه څخه خبر اوسي. بی بی سی افغانستان انټرنیشنل او ځینې داسې نور برانچونه دي چې هغه د هغوی اواز خاموشه شوی دی، په دا په دې توګه باندې جریان پیدا کړي چې اوس هم جریان لري په پاکستان. زه فکر نه کوم چې موږ یو ډېر مثبت اړخ ته ورسېږو، ځکه دا زموږ یو قوت دی، په هر هېواد یو قوت دی، او هغه قوتونه مهم قوت چې خاموشه دی. په مطبوعاتو کې صحیح ده، زه دا منم چې هم مثبت اړخونه کېدلی شي چې ولري، هم منفي اړخونه کېدلی شي چې ولري. خو ځوانانو لپاره بهترین منبع چې دوی کولای شي د هر اړخ څخه باخبر شي، او بیا د دې تر اړه لري چې دوی کوم اړخ خپل ځان اچوي، هغه ټوله مطبوعه ده. که د هغې اواز هم مثلا د ځوانانو په مخبانی هم دروازې وتړه، زه فکر نه کوم چې هغوی دي. زه نه وایم چې سل سل د پیشرفت یوه لاره مطبوعه ده، خو پنځه شیزه ده حتما رول پشته لري، او که چېرې هغه رول موږ خاموشه کړو چې خاموشه شوی دی بدبختانه، او دا فکر کوم چې تر هغه وخته پورې که چېرې موږ د دې حکومت سره سرکار ولرو چې تر څو پورې هېڅ چا په رسمیت باندې نه دي پېژندلې، حتی زموږ همسایه هېوادونه دوی تر څو پورې د دوی ته په رسمیت پېژندلې اجازه نه ورکوي، افغانان ته په ټوله دنیا کې ویزه نه ورکوي، ځکه د دوی حکومت داسې حکومت دی چې خپل افغانان خپل خلک دوی د هر اړخه څخه محرومه کړي دي. نو که چېرې دا په داسې توګه باندې جریان ولري، زه فکر نه کوم چې موږ یو یا هم د هغه څراغ یو څرک چې نیچې راځي زموږ خواته، هغه هم چې په موږ باندې خاموش فکر نه کوم چې موږ دې د آزاد فکر یا هم صفوالي چې موږ هغه ته ورسېږي هم به ترلاسه شوی ولرو.
ډېر ازاته مننه اغلی حافظي. مخکې تاسې یادونه وکړه چې ستونزې وې مخکې، خو له هغو تجربو څنګه استفاده کولای شي چې دغه رسنۍ یا خپلواک مطبوعات چې مخکې کوم سفر لري، په راتلونکي کې هغه ستونزې چې دوی مخکې درلودې د هغو د حل لپاره کار وکړي، یو څه متفاوت کار وکړي؟ نو ستاسې په نظر له هغو تجربو دوی څه اخیستلی شي، او له اوسني حالت سره څه ډول تعامل کولای شي چې د دوی خپرونې دوام هم وکړي او ګټورې هم وي؟
متاسفانه په افغانستان کې یو اساسي ستونزه دا ده چې په ډېری مواردو کې کله ډېر افراط کېږي او کله هم ډېر زیات تفریح. پخوا ډېر زیات آزادي ورکړل شوې وه مطبوعاتو ته، چې لکنه متاسفانه ډېری رسنیو ونه شوای کړی چې یو مثبت او اغېزمنه استفاده وکړي. او دغه تر څنګ اوس مهال سره چې پرتله کوې، یعنی ورځ تر بلې د مطبوعاتو وضعیت، د رسنیو وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره د خرابېدو په حال کې ده. همدا مهال یا همدا اوس موږ له ډېر شمېر د رسنیزو کارکوونکو سره چې موږ په تماس کې یو، هر یو فقط په همدغه لټه کې دي، په همدغه کوشش کې دي چې له افغانستان ځان وباسي. هغوی ته نور کار کول په رسنیو کې نور اهمیت نه لري، ځکه نورو میلانو هم دی مسائل ته اشاره وکړه چې اوس خبریالان تهدیدیږي، خبریالان وهل کیږي، دوی په کارونو باندې بندیزونه لګیږي. زه فکر نه کوم چې تر دې وروسته به اصلاحات راولل شي. اوغومره آزادي، اوغومره امکانات، اوغومره د پرمختګونو زمینې چې په تیرو شلو کلونو کې برابرې وي، اصلاحات رامنځته نه شول، ستونزې زیاتې وي. په دغه شکل باندې چې باید د ملي منافعو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره جدي او سم کار شوی وای. په تیرو شلو کلونو کې ونه شول، تر دې وروسته خو هیڅ داسې یوه کومه هیله نه لیدل کیږي. او کچېرې وضعیت دا رقم دوام وکړي، کچېرې وضعیت تغییر وکړي او بیرته هر څه سیسې او منظم سي، بیا په هغه صورت کې شاید یو څه امکانات دیږي. ولې فکر کوم چې په همدغه نهو میاشتو کې چې نظام سقوط کړی ده، افغانستان دومره شاتګ کړی چې ممکن لس کاله نور وخت ونیسي چې بیا ځلې دې خلک راسي، بیا ځلې دې مسلکي کسان واوسي، بیا ځلې دې رسنۍ فعاله سي. همدا اوس ټولو ته معلومه ده چې تر کومې اندازې پورې د رسنیو دروازې بندې شوي دي او څه تعداد محدود رسنۍ چې هلته کار کوي هغه هم په ډېر بد شکل و بد حالت کې دي. او په دې باندې هم اطمینان لرو چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ډېرې نورې رسنۍ هم وتړل شي. د اصلاحاتو د راوستو لپاره په افغانستان کې نور امکان دیدې نشته چې د اصلاحاتو لپاره کار وشي، یا د رسنیو د پرمختګ لپاره، یا د بیان د آزادۍ لپاره. هغه څه چې د افغانستان ضرورتونه دي یا ملي منافع دي، ولې دومره کېدلی شي که چېرې نړیوال تر دې وروسته مستقیمه مداخله په دې باندې ولري چې مثلا د خبریالانو د ملاتړ لپاره ډېر زیات لوی بنسټونه شته، ډېر زیات فعال خلک شته چې د دوی د دفاع لپاره باید کار وکړي. که هغوی یو څه وکولی شي، نو د افغانستان د رسنیو یا هم د رسنیزو همکارانو یو څه لاسنیوی به وشي. ولې که وضعیت په همدغه شکل دوام وکړي، مخکې مې هم یادونه کړه چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو موږ شاید د ګوتو په شمېر د رسنیو د فعالیتونو شاهدان واوسو. هیله ده چې داسې یو څه ونه شي. ولې تېرو تجربو ته په کتو سره او دغه نهو میاشتو ته په کتو سره د همدې ښکارندوی کوي چې بالاخره د کوشش هم همدغه ده، ځکه کوم بندیزونه چې اوس مهال په رسنیو باندې وضع کېږي، کومې ستونزې چې اوس خبریالان ورسره مخامخ دي، یو علت همدغه ده چې په دې باندې فشارونه زیات دي. و هر یو یې بالاخره خپل کارونه بند کړي. همدا اوس د ګوتو په شمار مېرمنې دي چې مثلا په رسنیو کې کار کوي، ډېرو ښځینه کارکوونکو خپلې دندې پرېښي دي، او همدغه وضعیت ورباندې حاکم شو چې بالاخره خلک دې ته مجبور کړي چې خپل کارونه پرېږدي. نو دغه ټولو مسایلو ته په کتو سره د راتلونکي لپاره د اصلاحاتو لپاره ډېرې زیاته هیله مندي لیدل کېږي، نه ځکه وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
مننه څراغ صاحب، لتاس پوښتو چې ولې آزاد مطبوعات نه زغمل کیږي، یا ولې انتقاد نه زغمل کیږي، او فکر کیږي چې انتقاد دا د نظام د حکومت یا د یوې ادارې په تاوان دی. الله چې دا خبره ما مخکې هم کړې وه چې منتقدین مفت مشاورین دي، یعنی ته یو څوک متوجه کوي چې په دغه ځای کې یوه ستونزه شته او هغه باید هغه ستونزه حل کړي. نو ستاسو په نظر ولې انتقاد نه اورېدل کیږي، ولې د آزادو مطبوعاتو خبره نه اورېدل کیږي، ولې دا هڅه کیږي چې دا غږونه باید خپ شي؟
ډېره مننه هیواد صاحب. زه فکر کوم چې دلته آزاد مطبوعات چې نزغمل کیږي، یو خبره دا ده چې زموږ د واکمنانو هغه څوک چې په واک کې وي، د هغوی هغه حکومتولي تر پوښتنې لاندې راولي، د هغوی قدرت تر پوښتنې لاندې راولي. زما په اند باندې دلته دا ځواب کده غسې وایي چې واقعا زموږ مطبوعات اوس په هغې سطحې کې نه دي لکه مونږ چې شاوخوا اته میاشت وړاندې کوم وخت کوم نشرات موږ درلودل، کوم خبرونه موږ درلودل، زموږ مطبوعاتو په هغه ډول چې کوم کار کول هغه ډول کار اوس نه کېږي په واقعي توګه. زه که اوس دغه موضوع ته راشم چې زموږ په هیواد کې اوس شاوخوا د درې سو زیاتې رسنۍ پخوا چاپي وو، همداراز غږیزی وی، تصویری وی، اوس محدود شوی دی. چاپی بنا خو بیخی زموږ مطلق ډول بند شوی دا، یوازې په ټول کابل ښار کې پاغلب ګمان باندې تر کومه چې زه معلومات لرم یوازې پنجره ورځپاڼه ده چې نشرات لري. نورې رسنۍ زموږ همدغه ډول چې واکمنانو پرې فشار راوست، واکمنانو پرې زغملی نشي چې دوی وکولی شي دلته د خلکو غاک د ټولنې تصویر خلکو ته وروړاندې کی، نړۍ ته وروړاندې کی. نو همدا خبره ده چې موږ نشو کولای چې هغه څه چې موږ د رسنیو له لارې وړاندې کو کار وشي.
مننه جلال زوی صاحب. مخکې موږ راپور درلود چې ویل کېږي شاوخوا 15,000 خبریالان د وروستیو تحولاتو په لړ کې بې دندې شوي، رسنۍ تړل شوي دي. نو دغه ځوانان چې یا دغه خبریالان چې اوس بې دندو شوي دي، که خپل راته ووایه د ځان په اړه هم، او دا چې دوی مثال بله لاره پیدا کړې ده چې دوی کار وکړي، که راډیو تړل شوی مثال دوی دا هڅه کړې ده چې یوه ویبپاڼه جوړه کړي یا یو چینل جوړ کړي، هغه خپل کار ته دوام ورکړي، یعنې په بدیلو لارو یې سوچ او فکر کړی که نه، دوی چې بیکاره شوي دي په کورونا استي.
هیواد صاحب ډیره مننه. ډیرو ملګرو ورته اشاره وکړه، واقعا ستونزې څه ده. یو ښه مثال یا بېلګه یې زه یم چې د تېرې دغه نهه میاشتو قرباني شوی یم. زما په شمول ډیری خبریالان چې په افغانستان کې نږدې 300 رسنۍ سراغ صاحب هم اشاره وکړه چې تړل شوي دي، او په هر رسنۍ کې ډیر نه لس خبریالان به وښایي وزګار شوي دي. ډیری خبریالان کېږي چې وزګار دي. ډیری خلک یا ډیری خبریالان هماسې پاتې دي، هماسې بېروزګاره پاتې دي. ډیری خبریالانو د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مسلک بدل کړی دی، چې ښه بېلګه یې مونږ تاسو په اجتماعي صفاتو کې هم لیدای شو. شخصا زه درته وایم، داسې حالات راباندې راغلي چې د ما روزمزدوري کړې ده. شخصا په ما دا حالات راغلي چې ما روزمزدوري کړې ده، کاریګري مې کړې ده. خو له بده مرغه چې هغه هم نه کېږي، اوس هغه هم نسته ده. خلکو کې دا توان نسته ده. خلکو پخوا کارګر نیول، اوس هغه خپل هغه کار کوي ځکه چې نسته پیسې. او بدیله لاره چې یا ویبپاڼه جوړ کړي یا یوټیوب چینل جوړ کړي، د هغه لپاره کار کول مهم دي تر څو هغه وچلېږي، تر څو هغه ته یو داسې وړاندې کړي لیدونکي راجل چې هغه وګوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس د مطبوعاتو ازادي د پښو لاندې شوې ده، او نه دا ساتل شوی او نه له دې وروسته وساتل شي که دا ډول وضعیت دوام وکړي. هیواد صاحب، تر څو چې مطبوعات آزاده نه شي، مطبوعات خپلواک ډول کار ونه شي کړای، شمول ډیری خبریالان به همداسې وزګاره ګرځي، او ډیری خبریالان به له هیواده د وتلو هڅه لا هم کوي، خو په قچاق ډول به یې کوي.
مننه خوشاله اوسئ. د خبرونې وروستۍ شیبې دي، غواړم د خبرونې په دې برخه کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي. اغلی اونکا عجیب زی، مخکې البته زموږ د ټولو میلمنو په خبرو کې ما راتلونکي ته هیله ډیره ونه لیده، خو بیا هم وایي په ډیرو ستونزو کې هم فرصتونه وي که وغواړي یو لاره پیدا کېدای شي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي، او ځوانان هغه خپلو امکاناتو خپلو فرصتونو ته په کتو سره غومره کار وکړي؟
مننه. یوازینی فکر چې زه کوم چې کېدلی شي چې موږ خپل مطبوعات وساتو یا هم د هغوی غږ جاري وساتو خپلو ځوانانو پورې ورسو، هغه دا دی چې کوم کسان چې مثلا د افغانستان د باندې کار کوي، ځکه زه فکر نه کوم چې دا د یوازې د طالبان یا هم د اوسني نظام پر افتک سره باندې کوي. ډېری مطبوعات ووینم چې هغه د افغانستان څخه خارج نشرات لري، هغوی په هر بخش کې کار کوي، هغوی په هر بخش کې خوشبختانه ژورنالستان لري، ځکه موږ ډېر تکړه تکړه ځوانان لرو. د هغوی سره سره دوی د راډیو بخش هم لري. که چیرې مثلا د افغانستان په دننه کې موږ مطبوعات نشو کولای چې په آزاد ډول باندې کار وکړي، هر یو هغه کسان چې مثلا اوس آزاد او د دې هواڅ خبر هر کار کوي کولای شي چې مثلا دا خبر نشر کړي یا هم مثلا خپل ازادي لپاره خاص کړي په فرانسه کې ډېرې کسان مثلا شوبینه کوي نه چې هغه د سرکونو په سر باندې راوي یا هم مظاهره کوي یا هم خپل د حق غوښتنه کوي شاید دا به تر لا رنی چې موږ ځوانان د خپل رادیو د نشرات لپاره هم د مطبوعاتو لپاره داسې مظاهره وکړي خو هدي خپل کولای شي چې مثلا چې دوی پرې هغه کسان چې مثلا په خارج کې دي هم هغه کسان چې خارج کې نشرات لري هغوی څه خدا ته وقوع چې چې نړیواله پرچمه راپور دی هر یو خپل موږ خپل چې د افغانستان په دننه کې خاموش دي افغانستان د باندې خاموش دي نو په دې باندې پوهیږم کله چې د یوکرين جنگ نو سوي د ټول نړیواله پرچمه افغانانو ته اوس اوس په تخت نه د هغوی د دې جګړې له امله د ټول نړیواله پرچمه هغوی ته اړول شوی دی او دا ولې اړول شوی دی هغه کسان چې مثلا د هغوی د خپل د یوکرين خلک چې د یوکرين د باندې مثلا نشرات لري دوی همیشه په دې باندې کوشش کړی دی چې خپل ځواک د نړیوالو سره ورسي او خپل هیواد لپاره وژنګي نو دغه د دې هم دوله مثلا کولای شي چې د افغانان چې په خارج کې نشرات لري وګوري هم دغه کار وکړي ځکه چې د افغانستان په دننه کې امکان لري هر یو خپل په خارج کې کوم د بیان ازادي هم د ځغ لري چې نور دنیا پرې ورسي یا هم دې باندې ځو کې هم د پاسپورت څخه کوم چې دې مشتاقو ځنيسته ځکه نن ورځ تر هر شي دی ټول دنیا په یو کوچنی ټکنالوژي کې راځي له سره مثلا موبایل خلاص کی یا هم مثلا فیسبوک خلاص کی یا هم ځینې نور سوشل میډیا د کچې کا ساتل کیو ګوري هر کس د هر هوا د خپل نشرات په آزاد ډول باندې کولای شي کچېره مثلا موږ څه کولای شي د نن افغانستان څخه خارج خل د افغانستان خارج خو موږ کولای شي چې ټول دنیا پر موږ غوړو سو یو بل سره سپورت کوي یو بل سره همکاري وکړو د خپل ځخ په وکړو دا فکر کوم چې واز نه ده حل لار به
ډیر زته من خوشاله اوسئ اغلی حافظی مخکې زموږ دو میلمنو ډیر مسولیت هغه کسان ته راځي کړ چې هغه په بهر کې دی ویل چې دوی مې دغه کوم مسائل چې دی یاد هغه څه چې فکر کوي په افغانستان کې نور خلک کاغذ خبروي ستوندې ورته جوړي کې نو هغه افغانان چې په بهر کې دی خله چې هغه د مسائل ته ډیر کار وکړي او د خلکو غږ لوړ وساتي او د غوښتنې ستوندې راپورته کوي فکر کوي د هیواد دننه څه کول په کار دي چې هلته هم د مطبوعات او ازادي خوندي وي کته هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیره هیله نشته خو بیا هم موږ د پښتنه کوو چې کیږي کوي ممکنه لار هم وي نو هغه به څه وي
زه فکر کوم کچېری پس تر دې وروسته حتی کل هغه څه چې هم د افغانستان لپاره زیان ونه رسوي او هم خلکو ته یا هم خبریالانو ته زیان ونه رسوي یا حدود باید خبریالانو لپاره او رسنیو لپاره وټاکل شي دا رقم چې جبر وي ظلم وي وکل وي تکول وي بندي کول وي زه فکر نه کوم چې دا یو ښه راتلونکي لپاره څوک خوشبینه اوسي یا هیله مند اوسي بلاخره اسلامي امارت کوم حدود چې د رسنیو لپاره ټاکي هغه باید په منظم شکل د رسنیو سره شریک کړی شي په دې شکل فکر کوم چې خبریال هم خپل مسؤلیتونه وپیژني د افغانستان ملي ګټې به هغوی په نظر کې ونیسي یا څه چې مثلا کله چې په خپله افغانستان کې رسنیز فعالیتونه کېږي نو خامخا یو خبریال باید اول خپل ژوند ته اهمیت ورکړي نو دغه ټول مسایل ته په کتو سره او هغه حدود چې دوی ته تعینېږي که په مغه شکل دوی خپل کارونه مخکې یوسي زه فکر کوم د راتلونکي لپاره هم کیدلی شي چې د ډېرو جدي او لویو ستونزو مخه ونیول شي دا چې یو خبریال مثلا تر دې وروسته بندي نه شي داسې ونه وهل شي یا حتی تر دې اندازې پورې چې خبریالان وژل کېږي د دغه حد د مخنیوي لپاره هغه حد او حدود دوی ته وساتل شي او دا چې په بهر کې داسې رسنۍ شته داسې کسان شته چې د افغانستان د خلکو غږ پورته کوي ستوندې تر نړیوالو پورې رسوي زه فکر کوم همدا کفایت کوي ولی څه چې د افغانستان دننه دي یو ځینې حل لارې همدغه ده چې د خبریالانو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا یا هم یو شمېر نورې ادارې چې تر اوسه پورې هم په هیواد کې فعاله دي له دوی سره په صلاح په مشورو او په یو منظم قوانینو باندې دوی باید کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د خبریالانو لپاره جدي ستونزې جوړې نه شي تر څو هغه بدې پېښې چې په همدومره وخت کې شوي دي تر دې وروسته تکرار
ډیر زتمن خوشاله اوسې. جلال زوی صاحب، تاسو مخ کې یادونه وکړه چې دغه ورستۍ وضعیت چې کوم راغلی په دې کې تاسو خپل متاثر شوی یاست، نو د دغه وضعیت نه دراوتلو لپاره او د دې لپاره چې مطبوعات وده وکړي، نه دا چې بیرته شاتګ وکړي یا خبریالان په دغه ډول یو وضعیت کې شي لکه اوس چې تاسو یاست، د دې لپاره څه کول پکار دی چې یعنی مطبوعات مات وده وکړي؟
بالکل، د دې لپاره یو د حل لار ادا ده چې مسول کسان یا مسولی کمیټې چې د مطبوعاتو دی یا د رسنیو د ملاتړ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دی، داسې وکړو کې چې د غږ تر نړیوالو ورسوي. نړیوال باید د افغانستان د خبریالانو د رسنیو ملاتړ وکړي. که چیرې دغه نړیوال د افغانستان د خبریالانو یا اسلامي امارات دغو مطبوعاتو ته ژمن نسی، نو دا حالات به همداسې دوام وکړي او خبریالان به نور هم وځپل شي لکه څنګه چې ځپل شوي دي.
زموږ غاورې جلال زوی صاحب، فکر کوم ستونزه وه، خو خیر پر صورت خبرونه ورسته شي بي دي. د خبرونه ملمانه لاره سره دي. په ورسته کې مو بحث په دی و چې څنګه کېدل شي آزاد مطبوعات وساتل شي او کومې ننګونې چشته یا کومې ستونزې چشته دغه مطبوعات له دغو ټولو ستونزو باوجود وش کولای ژوند وکي. څراغ صاحب، ستاسو په نظر آزاد مطبوعات له دغو ټولو ستونزو سره چې زموږ میلمنو یادونه وکړه څنګه کولای شي ژوند وکړي؟
ډیره مننه هیواد صاحب. زه خو اوسنی وضعیت ته په کتو که ووایم هیلي مو نشته دي، لکه څنګه چې مخکې مرزه خورم یادونه وکړله، خو بیا هم اوسنی واکمنانو ته په کار دی چې مطبوعات پرېږدي او مطبوعات ته اجازه ورکړي تر څو په سمه توګه کار وکړي. او هغه ځوانان چې مطبوعاتو کې پخوا کار کوو، هغه پیغلې چې پخوا په مطبوعاتو کې کار کوي، اوس بې دندې شوي دي، دوی څه په کار دي؟ دوی ته باید د بدیل لاره چې دوی څه وکړي. نو زه وایم چې زمونږ په اوسنیو واکمنانو باندې غږ هم دا ده چې که تاسو غواړئ چې په واقعاً ډول د نړیوالو پام ځان ته راواړوئ او تاسو غواړئ چې په واقعاً ډول د دې ملت لرنځ او درد او حالت خلک خبر شي، نو پرېږدي چې مطبوعات سمه توګه کار وکړي. مطبوعات پرېږدي چې په آزاد ډول کار وکړي او وکولی شي د هیواد اصلي تصویر خلکو ته وروښيي، نړیوالو ته وروښيي. نو زما په اند باندې هیواد صاحب اوسنیو وخت کې د مطبوعاتو لپاره واکمنان باید هغه کوم رسنۍ کوم مطبوعات چې زموږ تړل شوي دي، د دوی لپاره باید په دې باندې فکر وشي، په دوی باندې کار وشي چې بیرته وکولی شي دغه مطبوعات موږ بیرته خو درو او په سمه توګه دوی کار وکړي.
مننه اغلی حافظي. وروستۍ پوښتنه له تاسو هم دا کوو چې کله چې فکر آزاد وي هغه ټولنه وده کولی شي، کله چې یوه ستونزه یعنی تشخیص نشي، هغه ستونزه یا مثال کومه ناروغي تشخیص نشي، هغه ناروغي تداوی نشي کېدلی، نو ستونزې هم داسې دي چې کله ته ښکاره یې نه کې، کله چې ته بحث پرې ونه کې، کله چې ته خبره ونه کې، دغه ستونزه نه حل کېدونکې ویني. هر څه که پټ ساتل کېږي خو دا ورو ورو ټولنه د خرابي لور ته بیایي. نو د دې لپاره چې زموږ ستونزې را برسېره کول سبب نشي چې بیرته ستونزې جوړې کړي، د دې لپاره څه کول پکار دي؟ یعنی هم حاکم نظام باید څه ډول تعامل ورسره وکړي او هم هغه کسان چې د ټولنې ستونزې راپورته کوي، راپورونه پرې جوړوي، خبرونه پرې جوړوي، دوی باید څه ډول مخکې لاړ شي؟
دقیقا هم دوست دارم تیرو شروع کلونو که مطبوعات تا یا رسانهی تا دونگا آزادی ورکل چه بیوه چه دوی پا آزاد توگه پا ولسمشر پا وزیرانو پا وکیلانو بلاخره پا هر چوانه دوی آزادی نیوه که کولای شوی آزاد را پرونه دوی جورا ولی شوی پا دوستی موارد بانده بحث که دل چه حتی دیره وقت خلق ده نارضایتی لامل هم که ده و دیتا وقت نور، یا مثلا کل چه زانمرگ دیدونه که دل دیتا وقت نور پیهی که دل ده جگول لومده کرکو تا خبریالان لیگل که دل حتی ده امنیتی دارو لخوا دوی تاویل که دل چه لطفا ساهی تا منیک بیکیگی ولی حاقصه چه دوی د رسنوی لخوا یا هم هغه بنسټونو چې د خبريانانو لپاره کار کوي چې داسې روزنه ورکړي وي چې دوی په تمغلم لرنه خبر واخلي د خپل هغه کارځای لپاره چې حتی موږ او تاسو دې شاهدان وو چې څومره خبريانان مفت د یوې پیښې په ساحه کې موږ نه خبر کړو دا د ټول هغه څه نتیجه ده چې مثلا په تیرو شلو کلونو کې دوی ته روزنه ورکړل شوې وه دوی په همدې شکل تدریس شوي وو دوی په همدې شکل باندې تجربه کړې وه دوی له یوې آزادې فضا سره په شلو کلونو کې بلد شوي وو مختص وو دوی روزل شوي وو اوس مهال په کار دقدر کچېرې تغییرات واقعا جدي اسلامي امارات غواړي او نه غواړي چې رسنۍ د تیر په شان باید فعالیتونه ولري په کار دقدر چې باید دوی هم داسې ادارې ولري داسې یا هغه ادارې چې شتون لري له هغوی سره همغږي باید اوسي تر څو دغه اوسنیو خبریالانو ته حداقل ټول هماغه چوکات او اصول د اوسني نظام لپاره یا د اوس مهال د کار کولو لپاره دا باید دوی ته وښودل شي ځکه کوم کسان چې پخوا آزاد او مختشي وو هغوی په هغه شکل فعالیتونه کول هغوی نن ورځ چې ستونزې جوړېږي نن ورځ چې له فشارونو سره نشي کولای چې مبارزه وکړي حتی خبریالان بندي کېږي وهل کېږي پرې باندې فشار راوړل کېږي دلیل یې دغه ده چې له دغه اوسني نظام سره دوی بلد نه دي پرې باندې نه پوهېږي چې دغه اوسنی نظام له دوی نه غواړي څه مثلا کومو موارد باندې باید کار وشي کومو موارد باندې باید کار ونه شي په دې هم خبرې چې ډیری راپورونه جوړېږي ډیری پروګرامونه جوړېږي ولی کله چې د اسلامي امارات کسان راځي هغه چک کوي د هغوی له چک وروسته له نشر نه پات کېږي دا هغه مسایل دي هغه ستونزې دي چې هر څومره په اړه یې بحث وشي فکر نه کوم چې دا ستونزې دې په اسانۍ سره خلاص شي ولی د حللارو لپاره باید جدي کارونه وسي جدي پروګرامونه ورته ونیول شي خبریالان باید وروزل شي دوی ته روزنیز پروګرامونه باید ونیول شي دوی ته موږ خپل قوانین اصول او هر څه روښانه کړي چې موږ په دغه شکل باندې غواړو کچېرې کومو کسانو چې علاقمندي درلوده دوی به له مطبوعاتو سره له رسنیو سره خپل کارونو ته دوام ورکوي که چا علاقمندي نه درلوده زموږ په شان باید بالاخره له مطبوعاتو لرې کېږي یا هم د رسنیو کارونه به پرېږدي که له دغه فشارونو سره دوی نشي کولی چې حداقل مخکې لاړ شي مخکې هم د پروګرام یو میلمه دې ته اشاره وکړه چې هغوی د دغه نهو میاشتو قرباني شوي دي په کور پاتې شوي دي دوی ته د کاري زمینې نشته ډېری کسان دي د همدغه ټولو فشارونو په منلو سره بیا هم د یوې حلالې ډوډۍ د لاسته راوړلو لپاره خپلو کارونو ته غواړي چې دوام ورکړي او دوی ته باید وښودل شي چې په کومو لارو په کومو موضوعګانو او څنګه باید راپورونه جوړ کړی شي یو تعامل باید بالاخره شتون ولري هم د اسلامي امارات لخوا مثلا موږ او تاسو دیدي شاهد وو چې په دغه وروستیو پیښو کې بېشمېره بېګناه کسان او ډېر شمېر افغانان متاسفانه شهیدان شول ولی سره له دې چې په هره چاودنه کې په هره یو پیښه کې 50 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده په دې باندې په جبر ویل کېږي چې تاسو 11 کسانو کې 11 کسان یا 12 کسانو کې چې دغه یو فشار د خبریالانو باندې راوړل کېږي کوم واقعیتونه چې دي هغه باید وویل شي دومره د سانسور هم نه کېږي صحیح به چې د افغانستان خلکو خپل روحیه له لاسه ورکړي ده خپل بیت یې له لاسه ورکړي دي ولی دوی ته د روحیه ورکولو لپاره نورې لارې هم شته اوس مهال دومره ټکنالوژي مخته تلل ده چې یو ډېره وړه حادثه هم یو چیرته کېږي هغه ژر رسنیزه کېږي نو دومره لویې پیښې په هېڅ صورت پک نه پاتې کېږي اوس حل لاره او اصلي مسله همدغه ده چې دغه ادارې چې اوس مهال فعالیتونه لري دوی باید جدي په همدغو مواردو کې کار وکوي چې هم اسلامي امارات باید ځینې موارد ومني او دغه تر څنګ خپله خبریالان هم په ټول اصول باندې ځان بلد کړي
ډیر زیاته مننه خوشحاله اوسئ درنو اورېدونکو د خپرونې د پای شېبې دي د خپرونې له میلمنو ښاغلي طارق بزګر اغلی مرزي حفیظي اونکا عجایبزی عشق الله جلالزوی او ظاهر څراغ څخه ډیره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم
بدل شو بارانه.